السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د مارچ سلورم نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه ټول اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک وسلوال د وژلو او د دوو د نیولو ادعا کوي او یوکرین وای په بخموت سیمه کې غړي روسی حمله په شا تمبولې دي. تفصیل د بلوچستان د هرنای د سکرو په یو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړ شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا 14 د مارچ په 2 د شارګي سیمه په یو کان کې د زهرجن ګیس لکبل شوي و. نوموړی وای چې لکان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راوستلو لپاره عملیات بشپړ کړي چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راوستلي او زیاتوي چې لکان څخه 15 ژوبل مزدوران هم راوستل شوي دي. د شارګي د صحت مرکز ډاکټر محمد اکبر وای چې په پیخه کې د مړو شو مزدورانو تعلق د شمن او پشین سره دی. په پاکستان کې د سکرو قانونو د فیډریشن جنرل سیکرټری سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه پیخې پخلی وکړه. وی ویل چې پروسه کال په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لګتر لګا 278 مزدوران مړ شوي وو. امنیتی چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د طریقې طالبان پاکستان د ځانمرګو بریدونو مرسته کوونکي وسلوال وژلې او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرام شاه کې اپوزي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په 3 په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلې چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریدونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي دي. پوځي چارواکي دا هم ویلي چې وژل شوی وسلوال د میرعلي د کجوري امنیتی پوسټې سره د ماړی پټرولیم کمپنۍ په کارکونکو په ځانمرګي برید کې مرسته کوونکي د بارودو په ترلاسه کولو کې له وسلوالو سره مرسته کړې وه او په ځینو نورو بریدونو کې سهولتکار پاتې شوی دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی یو بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو برید کړی او ورته مرګ ژوبل اړولې خو امنیتي چارواکو دغه خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د 1300 کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وای د غلام خان په لار په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وای نه هکاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالې ژوند کوي او خپل سیمو ته لا هم نه دیستانه شوی. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو عبد الله نور مشال ریډیو ته ویل
ډېر خلک دوستۍ کړی دي خوان دي دي وانډیارې دي تشه دي چاوله دوستۍ کړی دي چا بلې کړی دي.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویل چې دوی او پسې مکه پوزي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتګ سارنه کوي او کوشش یې دی چې د خلکو مسلې هواري کړي او زیات کړه چې چاته هم اجازه نشته چې پلار د 13 لپاره د خلکو نه پیسې واخلي. د پاکستان پوز په 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ازربیازه په نوم پوزي عملیات کړي چې لکبلې تر 1 میلیون زیات خلک بے کوره شوي وو. د پاکستان حکومت پرون دا غیوات په لومړی ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. له دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 یو تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درج کولی شي خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړی چې دغه وخت کم دی او باید حکومت ورته نور وخت هم ورکړي. دا سرشمیرنه او کورشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې او تمه کیږي چې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي. پرون د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یو نندارتون پیل شوی دی. د روبوټیک اینڈ آټومیشن ان انډستریز په نوم دغه میله کې زده کوونکو خپل جوړ کړي روبوټ ماشینونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دغه 3 ورځنی نندارتون کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو، سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. په نندارتون کې د روبوټس یا د ماشینونو ترڅنګ د جنگونو او د انټرنیټي لوبو مقابلې هم خودل کیږي. دغه میله کې ځینې نړیوال څېړونکي هم برخه اخلي. د ایر پوهنتون اسلام آباد یو زده کوونکی حیدر سجاد مشال ریډیو ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ټکنالوژۍ کې د برابرۍ لپاره د داسې نندارتونونو ډیر ضرورت دی. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کشتۍ له ډوبېدو وروسته د دوه دېرش افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپله فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لیږدول شوي دي. په اټلی کې د افغانانو د ټولنې سلاکار وایي د ډوبو شوو افغانانو د جسدونو لټون لا هم روان دي. کبرا رحمتي چې په اټلی کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیشن غړي هم د پرون د هیواد کروتون ښار ته ورغلې وه چېرته چې د کډوالو کشتۍ ډوبه شوې وه. د رحمتي په وینا په پیښه کې د مړو شوو د جسدونو د انتقال او ښخولو ذمهواري اټلی په غاړه اخیستې. د کډوالو دغه کشتۍ په غیر قانوني ډول د ترکیې څخه اټلی ته روانه وه. چارواکي وایي له لرګي جوړه هغه کشتۍ د فروری په 26 په سمندرګي کې له یو ګټ سره وجنګېده او ډوبه شوه. او یوکرین نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بخموت سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولې دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادا کوي چې عسکرو یې په دغه مشرقي ښار د یوې میاشتې د حملو وروسته نږدې پوره کنټرول ترلاسه کړی دی. خو بلخوا غربي پوځي څېړونکي وایي چې په بخموت کې حالات حساس دي او دا چې هلته یوکرېني سرتېري د زیاتېدونکي فشار لاندې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. په پاکستان کې د کوئلې په کانونو کې د کارکونکو مزدورانو اتحادیې مشر وایي چې د کان کیندونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ګامونه پکار دي.
په دې کې د ګیس د اخراج هم الټرنیټ لار ده او فرش هوا دپاره هم ده او د وتلو دپاره هم هغه لارې نه دي جوړ کړې. سنګل لاین جوړ کړی دي او دا ممنوع دي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکوونکې اداره وایي هله به سیمې ته شپږ ساعته بجلی ورکړي چې مرکز ورته د سیمې لپاره د بجلی بلونو په مد کې رعایتي پیسې ورکړي. افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې د دواړو هیوادونو په پوله په تګ راتګ کې ډېر مشکلات لري. د پېښور انجینیرینګ پوهنتون کې د روبوټونو او ماشینونو ننداره جوړه شوې. په ننداره کې څه دي او مقصد یې څه دي؟
دا روبو فرسل مونږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم. سټم ایجوکیشن خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دی. دا مونږ یو مقرره کوي چې مونږ ویس سره په مخامخ ودرېږو.
په ننګرهار کې شوې د یوې مشاعرې حال هم درکو. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د هرنای په یو سکرو کان کې د 14 لکبل شپږ مزدوران مړه شوي دي. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر دفتر چارواکي وایي دا 14 د مارچ په 2 په کان کې د ګیس لکبل شوې وه. چارواکي وایي لکان څخه مړی پرون راوستل. دوی وایي په پیښه کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. په پاکستان کې د سکرو کانونو فیډریشن جنرل سیکرټري سلطان محمد خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی وکړ. تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم را کوي.
د کوټ څخه 90 کیلومتره لرې و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د هرنای ضلع په شارګه سیمه کې د کولې په یو کان کې 14 سوې د چلامل شپږ کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ارنای د ضلع چارواکو په وینا چې دا پیښه پرون بل ورځ د پاکستان ماین ډیولپمنټ کارپوریشن یا پی ډی ایم سی تر سوري لاندې په یو کان کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې هلته شاوخوا یو درزن کان کیندونکي د کوئلې د رایستلو په کار بوخت وو چې ناڅاپه په یو کان کې یوه 14 وسوه او په نتیجه کې د کان یوه لویه برخه کښېنستله او دا ډول یې زیاتره کان کیندونکي لاندې کړل. دغه وروسته د مرستو کار پیل شوی وو او په نتیجه کې د هغه ځای څخه 15 کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلي او شپږ نور لا لاندې پاته وو. د چا مړی چې د مارچ په 3 نیټه د اغزمن کان څخه راستلي دي او بیا و ځایي روغتون ته ورسول او هلته ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړی و خپلو سیمو ته لېږدولی دي او زخمیان یې د نور علاج په خاطر د کوټ وسیول هسپتال ته راوړي دي. پر دې پیش باندې پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشرانو سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د صوبې په زیاتره کوئله کانو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 14 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کوئلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان نلا وویل چې تر څو د کان کیندونکو د مرګ په صورت کې د کوئلې پر خاوندانو باندې معاوضه نه وي زیاته سوې تر هغه وخته د دغه ډول پیښو مخنیوی کول امکان نه لري.
دا پرون چې کوم واقع شوی ده دې ته سنگل لائن وایي چې دې ته هوایی ورنکي د وینټیلیشن چې بندوبست ورنکي دې ته سنگل لائن وایي. په دې کې چې د ګیس رالی نو هر څو انسانان چې دا بیا وژي. په دې کې د ګیس د اخراج کومه الټرنیټ لار ده او فرش هوا دپاره هم ده او د وتلو دپاره هم وي هغه لارې نه ده جوړه کړې. هسې دا سنگل لائن جوړ کړی دي او دا ممنوع دي. پکار دا دي چې د دې خلاف اف آی آر وشي.
په دې ترڅ کې چې موږ کله په کوټه کې د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د پیښو وروسته په اغیزمن کان کې کار بند کړی دی ځکه چې هلته چاودنه د زهرجن ګیس له امله سوې وه او د پیښې د پلټنې امر دوی ورکړی دی او یو تحقیقاتي رپورټ به په 15 ورځو کې و صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا چې تیر کال د صوبې د کویلې په کانو کې 55 پیښې رامنځته شوې وې چې له امله و اویا کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخته خواشیني څرګنده کړې او د بلوچستان د کویلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه د پورته شوو ګامونو په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د مارچ په 3 نیټه په جاري شوي یو بیان کې نوموړي امر کړی دی چې د کویلې د کانو خاوندان دي د دې پابند کړل سي چې دوی په خپلو کانو کې د کان کیندونکو حفاظت کینی وګرځوي او چې څوک دا کار نه کوي دا غو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته کړي. د اعلی وزیر په وینا چې د کان کیندونکو هر ډول حفاظت د کویلې د کانو د خاوندانو ذمہداري ده نو په کار دي چې دوی خپله ذمہداري ترسره کړي. وروسته نوموړي د روغتیا د ادارې او چارواکو ته امر وکړي چې د زخمیانو د علاج په خاطر دي ګړندي ګامونه پورته کړي او دوی ته د هر ډول طبي اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې تیر کال په پاکستان کې 288 کان کیندونکي وژل شوي وو په د یو سل شپږ پېټو تړاو د بلوچستان سره وو. د کوم د معاوضې لپاره چې حکومت لږه کمې شې دي یعنی 5 لک روپۍ د کان خاوند او 6 لک روپۍ د حکومت لخوا د ډیت ګرانټ په صورت کې ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په 2:30 بجو روغتیا او درملنه په 3 بجو د مشال مرکه په 4:30 بجو هارون باچا هنري غړی په 5 بجو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي وایي چې ترسو وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د بجلی بلونو په مت کې سبسډي یا د رعایت په توګه اضافي روپۍ نوي ورکړي نو تر هغې ورته د ورځې شپږ ساعته بجلی نشي ورکولی. دوی ویلي چې قبایل وړیا بجلی استعمالوي او چې تیر کال لپاره کومه سبسډي ورکړه شوې وه هغه ختمه شوې نو ځکه یې ورته بجلی بنده کړي. بل پلو د ټیسکو دغه پرېکړې پر ضد په لنډي کوتل جمرود او باړه کې احتجاجي مظاهرې دوام لري او ځینې ځایونو کې لتهم وحل شوی دی. نور تفصیل لاسی مینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان د مارچ په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت پخوانی فاټا له طرفه د بجلی د استعمال په مت کې کومه سبسډي یا د رعایت په توګه روپۍ ورکړې وي هغه ختمې شوې او چې نورې روپۍ ورکړي نو بیا به خیبر ضلع ته د ورځې شپږ ساعته بجلی بحال کړي.
قبایلی خلک چې کومه دا بجلی استعمالوي نو دا فری استعمال او دا سبسیڈی 22 ارب روپو تا رسی. دی کال چې کومه موږ ته سبسیڈی راغلی وه د حکومت طرف نه نو په یونټ او ریټ زیاتېدو د وجه دا سبسیڈی په دسمبر 2022 کې ختمه شوې ده. موږ میټینګونه روان دي د حکومت سره چې څنګه موږ ته سبسیڈی ملو شي انشاءالله دی ته به موږ زر تر زره دا بجلی بحال کړو مغه شپږ ګنټې به شي او دی ته دا خواسته چې دی دا تارونو باندې زنځیر وغیرہ او چې کوم زموږ تنصیبات دي دی باندې دی هیڅ مسله نه جوړي ځکه چې دا د دې د پیسو باندې جوړ شي او دی فائدې لپاره جوړ شي وي.
د خیبر ضلع پلنډ کوتل جمرود او باړه کې د تیر درې ورځو راهیسې د بجلی د نشټوالي پر ضد مظاهرې روانې دي او په ځینې ځایونو کې پر لټ وهلای. د جمرود کو کی خیل احتجاجی پرلت مشر ملک نصیر احمد ویل چې ترسو دوی ته د تیر پسیر پورا بجلی نوی ورکړل شوی نو د احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
دو مولا سالور ګنټي بجلی راکوي او پاپ دا اوس رمون نه منو مونږ ته شپږ ګنټي بجلی غړو چې کوم اګریمنت یې را سره کړای نو نن اوس ته مونږ دا خبره غواړو چې مونږ در نه جاری وي خو ان شاء الله تعالی چې کوم درې خبري یا برقرار وي ګریډ وی باندې او روډ وی باندې
د خیبر درې لار هم په لنډ کوتل چروازګۍ کې تړل شوی خو بیا یوازې وړو گاډو او مسافرو ته متبادل لار ورکړل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تګ راتګ وکړي. په لنډ کوتل پر لت کې موجود کسانو هم په دې اړه خپل خیالات څرګند کړل.
کم از کم اته ګنټې بجلی موږ له پکار ده چې څو پورې موږ له اته ګنټو نوټیفیکیشن یې راوړای ډی سی او ای سی او دغه موږ بالکل نه منو ځکه
سالور گھنٹے مونگ تا نا منظور دے خبر ادا ہو چ ساڑھے سات سو فٹ کی ابری بجلی چ روشی ابز مکین روانشی پنیما گھنٹہ کے مونگ ٹویل ابر نہ رکھے جائی پیرے چار گھنٹے نا منظور دے چھ گھنٹے مونگ تا نا منظور دے چلو مونگ مشران ہو سر چھ گھنٹے مکھ کی خبر کری ہوا دگے واجے نہ مونگتا دا منظور ہو کام یو قدام یو آواز دے نہ خوسیگو مونگ پل حق غوڑو.
د خیبر ضلعي انتظامی قومي مشرانو او د ټیسکو چارواکو ترمنځ په دې تیره یوه ونۍ کې په بیا بیا غونډو کې مذاکرات شوي خو تر دې دمه څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولی ته نږدې میشت وزیرستانیان او افغانستان ته د پوځي عملیاتو له کبله کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وای چې په تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی تور پورې کوي د پولی دواړو غاړو ته خلک چې له یو بل سره رښتې لري نو چې کله په غم خاده کې تګ راتګ کوي په پوله موجود ایجنټان ترې پیسې اخلي او بې ځایه تنګوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مسلې د حل لپاره ممکن ګامونه اخیستي دي او هیڅ چاته د پیسو د اخیستو اجازه نشته. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پاک افغان پوله دواړو خواو ته میشته وزیرستانیان ګلمن دي چې غلام خان پوله باندې تګ راتګ یې ستونزمن دی. دوی وایي چې نشي کولی چې په اسانه تګ راتګ وکړي. د پوله دواړو خواو ته میشته دي او ډیرای لا د پوله پورې د کډوالۍ ژوند کړي. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د غلطایوې میرمن د اوږده انتظار په سا ورکړه چې د راتلو انټری ته په پوله په انتظار ول. زیاتوی چې له یو بل سره یې رشتې دي او ډیرای داسې چې یو ورور د پولې یو خوا او بل بلې غاړې ته میشت دی خو تګ راتګ یې په انټری دی. دوی تور پورې کوي چې بغیر د پیسو ورته انټری نه کیږي. په ډیر مشکل سره د ضرورتونو پوره کولو او یا ناروغانو راوړلو لپاره په غلام خان اجازه پیدا کوي. د شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي عبدالله نور چې نهه کالونه یې په خوست کې په کډوالۍ کې تیر کړي مشال ریډیو ته وویل
ډېر خلک دوستۍ کړي دي خوان دي دیوانبیار دي تشه دي چاوله دوستۍ کړي دي چا بلې کړي دي.
د داتا خیلو بلوسیدون کې احمد الله چې د کالونو نه خوس کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې حکومت ته دواړو خو ته د دوی تګ راتګ آسان کړي.
خلک خوان دي وچوره دي چا بل پر دای دوی ډېر دای پتا کې ډېر صاف مشکلات یې نشته چې څه ورځې ورته واته وستا جوړا به پای څه شان دي او مشرونه سره خبره کې هغه د دای چې صبر او صبر او ساده کړې خرچ او څه کې او سال بعد ته مقادر کوي او هغه ډره په مشکل ډره په تکلیف سره.
په غلام خان بندر د تګ راتګ د غستون ځای په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک نو پوښتل نو دوی وویل چې دوی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر روزانه په بنیاد د خلکو تګ راتګ سره نه کوي. متعلقه چارواکو ته ویل شوي چې څومره هم کېدلی شي د خلکو تګ راتګ اسانه شي. د دوی انټری لپاره د دوی د خپلو قبیلو مشران ټاکلي چې هغوی یې تصدیق کړي او روزانه تګ راتګ لپاره د خلکو نوم لیکنه کړي. نوموړي وویل چې چاته هم اجازه نشته چې د دې خلکو پیسې واخلي. په دغه شکایت یې وړاندې هم سو مشران گرفتار کړي، لګیا دي چې زیات سہولتونه برابر کړي او ضربا دغلته د ایف آئی اے ټیم هم په پوله دفتر جوړ کړي چې د هغې سره به تګ راتک قانوني او نور هم اسانه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په 24 انتخابي حلقو د زمینی انتخاباتو اعلامیه معطله کړې ده. دغه اعلامیه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا جاری شوې چې په دغه حلقو په زینو پښپاړسم او په نورې په 19 مارچ انتخابات اعلان کړیو. دغه انتخابي حلقې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نه د اجتماعي استفاګانو وروسته خالی ګرځېدلې وې. عدالت ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو لخوا درخواستونه ورکړل شوي چې زمینی ټاکنې باید معطل شي، ځکه تر دې وړاندې اسلام آباد لاہور ہائی کورٹون هم دغه ټاکنې اترولې دي. دا چې تحریک انصاف ګوند ول استفاګانې ورکړې او وروسته واپس اخلي، نو دی ولې پښیمانه شوې دي؟ زمونږ خبريال شانواز ترګزی تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پیښور هائی کورٹ په خیبر پختونخوا کې د قومي سیملی د 24 انتخابي حلقو لپاره کېدونکو زمینی انتخابات معطل کړي. د پیښور هائی کورٹ هغه بنچ چې په کې دوه ججانو دغه فیصله اورولې ده، جسټس سید عتیق شاه او جسټس سید ارشد علی پکې ناست وو. عدالت د مارچ په دریمه د خیبر پختونخوا د 24 انتخابي حلقونو د پاکستان تحریک انصاف په ټکټونو قومي سیملی ته انتخاب شوي هغه غړو چې تیر کال په اپریل میاشت کې د قومي سیملی نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې وې او وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه حلقو د زمینی انتخاباتو اعلان هم کړو، عدالت دغه زمینی ټاکنې معطله کړې. د تحریک انصاف ګوند غړو چې پکې پخوانی وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک، وفاقی وزیر مراد سعید او نور هم شامل دي، په اپریل 2022 کې د استعفاګان ورکولو دغه فیصله د ګوند د مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسینه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړی و. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په بیلابیلو نیټو ولی اخیرنی استعفاګان یې په جنوري میاشت کې منظوره کړی و. دا چې د تحریک انصاف ګوند غړو اول استعفاګان ورکړي او چې سپیکر منظوره کړي، نو وروسته بیا عدالت ته لاړل چې دغه استعفاګان باید نامنظوره شي. دوی ولی په خپل دغه فیصله پیمانه شوی. ساجد محمد د تحریک انصاف په ټیکټ د مومندو نقامی سیملی ته منتخب شو. د مشاد ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
منګه واپس جنریشن طرف ته تګ غوښتو او دا غي د پاره ضروری دا و چې منګه لیډر اف اپوزیشن زمونږ راشي، پبلک اکاونټس کمیټي مو تراشي او هغه باندې منګه په ګورنمنت باندې پریشر واچو. دا غي د پاره ضروری دا و چې منګا واپس ته اسمبلی طرف ته لاړ شو، چې منګا دوه حکومتونه قربان کړ بیا هم دوی د الیکشن طرف ته نزي، نو منګا ته دا ډیره یو اسانه لار و چې منګا واپس عدالت ته لاړ شو، خپل استفاګانې روالو او منګا دغه استفاګانې دا نه چې منګا به د قومي اسمبلی د معمول مطابق اکټیویټیز کې ساخلو، بلکې منګا به صرف او صرف هغه کې پریشر دا جوړو چې منګا زر تر زره د جنریشن طرف ته لاړ شو.
د تحریک انصاف د حکومت د ختمي دورستو د ګڼو رایو په خستو سره د پاکستان د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوریت تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې در دې وخت وزیر اعظم دی. پیښور های کورټ کې د درخواست ورکوونکو وکیل بیرسٹر گوہر عدالت ته ویلی هم چې سږ کال د 14 جنوري نو وروسته د تحریک انصاف وړو قومي سیملی ته د ورتګ فیصله وکړه، نو سپیکر راجا پرویز اشرف یې ټول استعفاګانې منظوره کړې. د پیښور خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر په شاد رډیو ته وویل استعفاګانې ورکول او بیا هغه واپس اخیستل ثابتوي چې د تحریک انصاف ګوند ځینې ګامونه داسې ښکاري دوی ډیر اوتار دي.
مخکې نه هغې دا خبره مشهوره کړې ده چې یو په یو لاره لاړ شه او لږ ساعت کې تا ته پته ولګي چې دا لار ټیک نه ده نو راواپس شه او یو ټرن والا. نو هغه وایي چې دا څه بده خبره نه ده. په یو جماعت کې دننه، په یو پارټۍ کې دننه د ټوټل کلچر بدل شي. کم کلچر چې په نورو جماعتونو کې شته چې هلته دې خبرې ته بد ګڼلې کېږي او دلته نه ګڼلې کېږي، هلته داسې اقدامات کېدای شي.
بیرسٹر گوہر عدالت ته هم ویل تر دې وړاندې د لاهور های کورټ او د اسلام آباد های کورټ هم د دغه غړو مقدمو باندې ضمنی انتخابات معطل کړي دي، باید دا عدالت هم معطل کړي. پیښور های کورټ د مارچ په 14 او په 19 په ټولو 24 حلقو باندې ترتیب شوي ضمنی ټاکنې معطل کړي او د مقدمی راتلونکو اوریدنې لپاره د 8 مارچ نیټه مقرره کړي. عدالت په دغه نیټه ټولو اړوند ادارو نه ځوابونه هم غوښتلي دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علی هم پنجاب کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د پاکستان د ولسمشر د ټویټر اکاونټ نه د مارچ په 3 د جاری شوی یو ټویټ تر مخې عارف علی پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 13 نیټه اعلان کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د مارچ په 2 په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر اختر حیات سره وکتل او ورته د نوو وسایلو ورکولو مرستو ژمنه وکړه. په پیښور کې د امریکا کونسلګری د مارچ په 2 په ټویټر لیکلی چې په دغه لیدنه کې سفیر د خیبر پښتونخوا خوندي ساتلو په لړ کې د پولیسو د کار ستاینه وکړه او د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د مرستې ورکولو باور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې په روسو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په مختلف لیفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
پیښور کې امریکایي کونسلیټ په خپل ټویټر لیکي چې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان سره د زیارت پر ورځ پیښور کې ملاقات کړی او خیبر پښتونخوا په خوندي ساتلو کې د پولیسو مننه وکړه او د دوی د ملاتړ په اړه بحث وکړو. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په مشرۍ تلې دغه پلاوی ته آی جی پی د پولیسو افسرانو لپاره د تربیتي پروګرام، ساینسي تحقیقاتو او د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې د بیا تنظیمولو او د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه د مبارزې په اړه معلومات ورکړل. دا نمندرا چې تیر کال راسه په خیبر پښتونخوا کې یو عربیا په پولیسو او نورو امنیتي ادارو په کسانو د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په داسې حالاتو کې خیبر پښتونخوا پولیسو توان زیاتولو، جدید اسلحه او سامانونو سره سره تربیت ورکولو ته څومره اړتیا لري. نو په خبر کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکي خبريال جاوید عزیز چې د ډېر وخت راسه د پولیسو په فعالیتونو او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو په کارکردګۍ لیکل کوي، وایي چې موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا پولیسو سره باید دا ډول مرستي وکړی شي.
ګورې دی یو ځل بیا خیبر پښتونخوا پولیس چې دین هغه تر هغه غره ښکار دی او یو ځل بیا دی ته د مرستې ضرورت دی. د انټرنیشنل کمیونټي د غټو طاقتونو په ټکنالوژي کې خاص کر په وسایلو کې تاسو ګورې په تیر 100 ورځو کې کافی حمله په تھرمل امیجنګ سکوپس چې کوم دی، نایټ ویژن چې کوم ډیوایسز دی، په هغه باندې ناکام شوی دی. نو که دغه ټکنالوژي دی سره نه وي نو دغه حمله به بیا په دې پوسټ او په دې پولیس سټېشن باندې کېدی او نقصان به کېدو. خو دغه ډیوایسز چې دی دا ډېر کم تعداد کې دي. کستا سو خیال دی د شپې په ډیرو حملو کې دغه ډیوایسز حمله آور یوز کړی دي او هغه چې دین پولیس والا شهیدان کړی دي او دغه چې کوم پولیس سټېشن دی هغه باندې حمله کړی ده. نور بلټ پروف جاکټس پکار دي، بلټ پروف چې کوم ګاډي دي هغه پکار دي.
په 13 جنوري هم پیښور پولیس لین کې په جمعات باندې د ماسپخین منځ په وخت ځنمرګي برید کې د اتیو څخه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره پولیس والا وو او خوشا یو نیم سل پورې ژوبل شوي هم وو. دا چې د خیبر پښتونخوا پولیس د تیر خوشا دوه لسیزو راسې د ترهګرۍ ضد جنگ کې نیغ په نیغه بوختي او د وسله والو په هدف هم دي. نو څومره دغه ډول جدید ټکنالوژي ته او وسایلو ته دوی اړتیا لري. نو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتي څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز مشر جنرل ریټایرډ ساتاټک مشال لیډو ته وای
دا سازو سامان خو ضرورت زموږ غوندې ملکونو ته همیشه وی او زیات وی او ځکه چې دلته کې کوم مشکلات او کوم سکیورټي اپریشنز سره زموږ پولیس او فوج چې کوم دي په مخ دي نو هغه خو لازمی خبره ده چې باید سینه داسې د کټوپی ټکنالوژي شو دغه په مدد سره چې کوم دي نو د دشتګردو د غشي هغه چې کوم دي نو خامخا دا ټکنالوژي جوړ دي ملکونو سره شته سپیر ټکنالوژي دی وسره غټه وسره نو هغه کده دي په دې سره کې چې د پاکستان د فورسز مدد وکړي شنو یقینا لکه څنګه چې په دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی دومره شرکاله چې کوم دی په افغانستان کې یا په پاکستان کې د خپلو کې کوآپریشن کولو زمونږ او د هغه امریکای هغه خامخا ښې نتیجې راوتي وي او بیا به ښې نتیجې راوځي. نو ضروري خبره ده چې دا به یو ښه پرمختګ دی د دواړو د ملکونو لپاره.
د زیارت پر ورځ په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پیښور کې د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سره ملاقات کې د سوی د پولیسو د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د اقداماتو ستاینه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
او نړۍ سیمه او پاکستان کې څر روان دي. د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلې. یو څو مهم لنډ خبرونه درته دروړو. د بلوچستان د هرنایی د سکرو په یو کان کې چاودنې له کبله شپږ مزدوران مړه شوي دي. په کوټه کې د ماینونو چیف انسپکټر عبدالغنی شاهوانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه د مارچ په دویمه د شارګي سیمې په یو کان کې د زهرجن ګیس له کبله شوې وه. نوموړی وایي چې له کان څخه د مړو او ژوبلو کان کیندونکو د راویستو لپاره عملیات بشپړ کړي چې په نتیجه کې پرون شپږ مړي راویستل لو زیاتوي. لکان څخه پنځه ژوبل مزدوران هم راوستل شوي دي. امنیتي چارواکي ادا کوي چې شمالي وزیرستان میرعلي کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګو بریتونو مرسته کوونکي وسلوال وژلې او دوه نور یې گرفتار کړي دي. په میرامشا کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي سرتیرو د مارچ په درېمه په میرعلي کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال خادم الله وژلې چې د دوی په وینا په ځانمرګو بریتونو کې به د وسلوالو مرسته کوله او دوه نور یې گرفتار کړي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنو ته پاستول شوی او بیان کې دا کړي چې پرون یې په میرعلي کې په امنیتي عسکرو برید کړي او ورته مرجو بلاړولې، خو امنیتي چارواکو دا خبره رد کړې ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د 1300 کلونو راهیسې په خوست کې ژوند کوي وایي د غلام خان په لاره په تګ راتګ کې مشکلات لري. دغه کډوال وایي نهه کاله پوره کیږي چې دوی هلته په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي او خپلو سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی او په سیمه کې پوځي مشران د روزانه په بنیاد د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي او کوشش کوي چې د خلکو مسلې هوارې کړي. په اټلی کې د افغانستان سفارت وایي هلته په اوبو کې د کډوالو د کشتۍ له ډوبېدو وروسته د 23 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. سفارت نن په خپله فیسبوک پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره 15 افغانان روغتون ته او 2 کسان چې له پیښې ژوندي وتلي د کډوالو یو مرکز ته لېږدول شوي دي. او یوکرین ویلي چې په 23 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولې دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادعا کوي چې عسکرو په دغه مشرقي ښار د میاشتې حملو وروسته نږدې پوره کنټرول حاصل کړی دی. داود مشال ریډیو مهم لنډ خبرونه. اوس یو رپورټ ته ورځو. د پاکستان یوکرین نن ویلي چې په 23 ساعتونو کې په بخمود سیمه کې ګڼ شمېر روسي حملې په شا تمبولې دي. دا تر هغې وروسته ده چې ماسکو ادا کړی عسکرو په مشرقي ښار د یوې میاشتې حملو وروسته نږدې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. تفصیل له احمد شیبر نه.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د 23 ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تمبولې دي. د روسي ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د ښار نږدې بشپړ محاصره کړی دی. له څو میاشتو راپدې خوا روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې وینیسي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سکس سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډیر بریدونه دفع کړي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په نننی راپور کې ویل شوي دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي خو دوی مخه ونیوله. اوکراینی چارواکو ویلي دي که چېرته د بخمود دفاع دوی ته ډېره ګرانه تمامېده نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې ښار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورینکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دښمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅه کوي. د جمی پورس د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افګینی پروګوژین په یوه ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې نږدې دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یوه لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور له مخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور له مخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 16 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړېدلي دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې بخمود له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی خو له سیمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحې فعال کړه. جنوري له وشتمې د جمعې لورزنه مشال رادیو د مخام لشبغو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپغو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو سیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسوالو بریدونو پاړه یو رپورټ خپور کړی دی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسلوال بریدونه او د نام نه پیښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې د جنوري پرتلا په فروری کې وسلوال بریدونه تر 2% زیات وو. په رپورټ کې د امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په رپورټ کې راکوي.
د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز چې په لنډیز کې ورته پی آی سی ایس ایس هم ویلي کیږي، د مارچ په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل رپورټ کې ویلي چې 13 میاشت ترهګر بریدونه زیات شوي، خو پکې د مرګ جوبلې کچا د جنوري په نسبت کمه وه. رپورٹ زیاتوی چې له 2015 نه تر اوسه دا ډومبه داسې میاشت دا چې پکې لټولو زیات 85 د نامنې پیخي شوی، چې پکې 25 کسان مړه او یو سل سلور دیش کسان جوبل شوی دي. دا یاد ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې شوی بریدونو کې 2.5% اضافه راغلی ده.
د دې کې دا چې دا غسرې کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړ کېدو او د زخمیانو کېدو هغه د رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې چې کوم دی نو د پولیس لاین په خبر کې چې کوم دی کوم معاملہ شو او خودکش شاري کې کوم دی ډیر زیات خلک شهیدان شو او جوبل شو، نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دی دا بهتر دی د جاني نقصان په حواله سره. خو که روس ته نو ورپسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې داسې بیا د فروری د حالات چکم دی دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حمله زیاتی شوې دي.
د سیډن یو بل اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیډنیز رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې 300 او شپږ اویا بریدونه شوي، چې پکې 202 اتیا د سکیورټی کارکونکو وجلی شوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ترخګرې په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نخښه شوې دي.
دو سیزون دی همیشه غی کوشش دا وی چې ځان د پارا په معاشه کې یو سوشل سپیس کریئیټ کی او بل ورسره دی د پارا ضروری ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وی. نو فزیکل سپیس الدی ولی کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وی چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کړي، نو دی لڑکی آغا پولیس دے، نو چکل اپا پولیس وانے حملہ شروع شی آپ خپل دفاع کے لڑ شی روس تو لڑ شی، نو لازم دا چه علاقہ بیا چا تا واپاتی کی گی دی تا واپاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شیوی چی دا فروری پا میاش کی ترٹولو زیاد دویش تا نامنے پیخی پا بلوچستان صوبہ کی شیوی دی. رپورٹ کی دا ہم ویلی شیوی چی پسند او پنجاب کی ہم دا وسلوار اڈل لخوا حملی شیوی دا ٹولو زیاد ہائی پروفائل برید دا کراچی پولیس لائنزو. دا پی آئی سی ایس ایس ادارے مشر سات خٹک مشال ریڈیو تو اویل چی دا فروری پا میاش کی پا قبائلی ضلعوں کے ہم شپاڑس ترہگر بریدونے شوی چی پا کی شپاڑس کسان مل او یو کم سلویخ کسان جوبل شوی دی.
دیکھ زیاد تر عملی چکم دی نو دا پا فاٹا کی شوی دی، دا زور فاٹا چکم زمونگا زلی دی آلت شوی دی او پا نور صوبو کم شوی دی خو لگی لگی شوی دی. نو بیا دا ٹرینڈ چکم دی سو فار لگ برا طرف تر روان دی، خو ما څنګه حکومت څنګه ګامونه اخستی او خلی لګیا دي د ٹی ٹی پی په حواله سره چې کوم دي صدا سه هم فیصله شوې دي چې دا غي کاروایانه په پاکستان کې خصوصا با اوس کمیدو طرف ته زیاتو طرف ته
زمان دازر چې نزی
رپورت کې ویلي شوی چې د فروری په میاشت کې د سکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 55 شکمن وسلوال وجل شوي او 15 گرفتار شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په هیواد کې به له مارچ نه تر مئی میاشتې د معمول نه زیاتې ګرمي وي. په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی پورې موده کې عموما دومره ګرمي نه وي. د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د ګرمۍ د سپو خبرداري هم ورکړې او امکان یې ښودلی چې ښایي روان کال بارانونه هم کم شي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ادارې تازه جاری شوې رپورټ له مخې د نړیوال او سیمه ایزو موسمي حالاتو په اساس د پاکستان په ډېرو برخو کې د معمول باران امکان دی، خو د خیبر پښتونخوا شمالي برخو او د گلګت بلتستان په زیاتره سیمو کې تودخت یا ګرمي به د معمول نه د پورته پاتې کېدو امکان دی، چې د ګرمۍ سپې به هم شروع شي او په دغه خبرداري هم ورکړې دي. پېښور کې د موسمیاتو محکمې یو مشر ډیپټي ډایرکټر ڈاکٹر محمد فہیم احمد دا مارچ پر سلورما مشال لیڑو تو ول چیدا کم باران او د نارمل نه زیات درجه حرارت پوجا فصلونه هم اغزمنه دی شي او د زمک اعلان د ابو کچ هم غرزی دی شي.
کم باران او د نارمل نه زیات ټمپریچر د دې پوجا کی دی شي چې پزن زن خارونو کې یا پزن علاقو کې د هیټ ویو یا د زیات ګرمي صورت حال هم پیدا شي. په دغه علاقو کې خصوصا لکه ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهات، پیښور، مردان او عمدہ سے د صوابې او د چارسدی علاقې هم شامل دي. فصلونه چې دي خصوصا غنم او چانا دا به هم د خپل وخت نه پیله چې دي زرغون شي، لکه د غنم او غوبل یاد دي لو کولو وخت په زر راشي کې دي شي چې د غنم او پیداوار هم متاثر شي او دې سره سره د اوبو ضرورت هم سی واشي.
نموړي زیاته کړه چې د ګرمۍ زیاتې دوه لوځي په غرض سیمو کې د وره غټان هم په ویل کې دو دی او چې د ضرورت نه زیات ویلی شي او اوب شي نو بیا په میدانی او سندونو سره جوخت سیمو کې د سیلابونو راتلې هم خطرې وي. دا چې د دې وجوهات سوي او د دې مخنیوي سرنګ کول شو نو پېښور پونتون کې د ماحولیت او څنګه مشر یا چیرمن پروفیسر ډاکټر نفیس مشال لیډو ته وایي چې نړیوال تودخت، موسمي بدلون او بیا د ځنګلاتو پام نه ساتل او د دې کټکول د دې غټه وجه دي.
هیټ ویو خو اسی جنرالي راځي، لکه دا یو نارمل کیس دی، لکه دا سو دې اب نارمل کیس نه دی، خو هغه عموما راځي د جون نه پس جون، جولای او اگست پورې د امکاناتي، خو هغه ډیر شارټ وی، لکه یا دوه ورځې وی یا یو ورځ وی، چې ډیر وګرځي شي درې ورځې وی. بیا موږ سره چې پروس خلک کم هیټ ویو راغې په مارچ کې، نو موږ ډېر خلک وایي چې موږ سپرلی ونه لیدو، نو هغې سره خلک ډېر زیات متاثر شي. دا چې هغې سره ډېر زیات ټمپریچر سیوا شو په غرونو باندې دا واښو وچ شو. اوس څه کال بیا پرډکشن دی او دا پرډکشن ټیک دی. په دې هیټ ویو کې چې کوم فرق دی نه داري چې دا یو د وخت نه مخکې راځي او بل دا چې د ډیر وخت لپاره راځي.
نوموړی جاتوي چیرته 2013 به دا موسمي بدلون زیاتیږي، ګرمي به هم سیوا کیږي او بل موسمونو کې به غټ بدلونونه هم راځي، نو باید ونې بوټي وکرل شي، د اوبو ضایع کول بند کړل شي، کارخانو نه چې کوم خراب لوګي وځي هغه هم بند کړل شي. دی وایي چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو کې دی چې نړیوال تودخت او د موسمي بدلون په شان خطرو سره ډیر مخ دی. د دې نه بچ کېدو لپاره دوی د نړۍ نه مرستو غوښتنه کړې وه چې ورسره نړۍ ژمنه هم کړې ده، خو لا یې ورته نه دی ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
د پېښور انجینرینګ په هنتون د مارچ په دریمه په قومي کچ د روبوټونو درې ورځنی نندارتون او مقابله پیل کړي. په مقابلو کې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو، سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټس یا د ماشینانو تر منځ د جنګونو، د ای گیمنګ او د لوبو د مقابلو تابعه شوي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې رپورټ کې اورو.
دا په پېښور انجینرینګ پوهنتون کې د روبوټونو یا د مشینونو فوټسال مقابله روان دي. دا روبوټونه زده کوونکو جوړ کړي انجینئرینګ پوهنتون د مارچ په دریمه درې ورځې د کمی کچې د روبوټونو نندارتون او مقابلې پیل کړي چې پکې د ملک د بیلابیلو پوهنتونونو سکولونو او مدرسو زده کوونکي برخه اخلي. نندارتون کې د روبوټس یا د مشینانو ترمنځ د جنگونو د ای گیمنګ او د لوبو د مقابلو تابع کړي ده. دا ایئر پوهنتون اسلام آباد زده کوونکی حیدر سجاد مشال ریډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو سره په ټکنالوژي کې د برابرې لپاره د داسې غونډو ضرورت دی.
مونږ لاست ایئر دلته راغلي یو ټی پشاور د روبوټکس ایونت ته، دلته دا روبو فوټسل مونږ جوړ کړی دی په خپله زما ټیم، او مونږ لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو دی ایونت او د روبو فوټسل، او دی ایئر ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې فائنل وګټو ځکه لاست ایئر سیمی فائنلسټ ټو، او اوس هم مونږ سیمی فائنل ته لاړو یو راوند مونږ ټو، او امید لرو چې فائنل به مونږ وکړو. سٹم ایجوکیشن خو بیسیکلی سټوډنټس لپاره ډېر امپورټنټ دے، دا مطلب زمونگا لیک دے پاس زمونگ دا پاکستان دا نورس ویسٹ سرا پا روبوٹکس او آٹومیشن کے دا مولا یو مکر آکی چی مونگا ویسٹ سرا پا مخامخ ادری گو او یو لیول مقابلو کو سیم تو سیم ایکولی دا دیر خم موقع دا مطلب پاکستانی سٹوڈنٹس دا ویسٹ سرا مقابلو تیارو لو دا پارا.
دا پیښور د انجینیرینګ پوهنتون استاد شهزاد انور مشال ریډیو ته وویل چې په ډومبي ځلې په پیښور کې د پوهنتون او سکولونو د هاغه ځوانانو او ماشومان لپاره چې غواړي روبوټونه جوړ کړي تربیتی پوهاوی او مرستې ورکوي.
موږ په پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې په فرست ټایم موږ دا ارګنایز کړو. دې سره سره موږ د دنیا نه بهترین دماغونه راغوښتي ایز ا کینوټ سپیچر سچ ایز فرام کینیډا یا په د اوسترالیا نه، کینیډا نه، د چاینا نه ملاشی کسان مہمان راغلی دی. دین علاوہ پاکستان کی جو ڈفرنٹ یونیورسٹی نا اور آرگنائزیشنس نا مہمان راغلی دی، اگی ریگولرس پروسیس دبا دی کی پیپر خپل را لګلی وی او بیا هغه پبلش شوی دی. تقریبا 60 پوری پیپر یوه دی کی پبلش کیږي او پریزنٹ کیږي. با دی سره سره د آرټیفیشل انټیلیجنس، د میډیکل انجینئرینګ، بای میډیکل انجینئرینګ، روبوټکس، آٹومیشن، دا ټول ایریاز موږ په دې کې کور کړی دي. ور سره موږ په دویم ځل باندې یوت روبوټ کمپټیشن په پاکستان کې آرګنایز کړو. دا کمپټیشن اسپیشلی موږ د سکول ماشومان، د کالج ماشومان او د یونیورسټي ماشومان دا ټول موږ راغونډ کړی دي. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از لاسٹ ٹائم موږ کا مدرسہ بیت الاسلام جو کہ یو کی مدرسہ را داغي سټوډنټان راغلیو، اغي ډیر امپریسیو وو، اغي ډیفرنٹ پرایزز ګټلیو. دیز الله هغه ماشومان بیت الاسلام مدرسہ چې کوم تلګن کې داغي نه بیا مل مان راغلی دي ماشومان، او اغي ډیفرنٹس کمپټیشن کې حصہ اخلي.
د خیبر پختونخوا د ساينس او ټیکنالوژي ادارې ویان دي نادیا خان مشال ریډیو ته اول چې د نندارتون مقصد د زده کوونکو او د روبوټس د سنت سره د تړلي خلکو ترمنځ تړاو جوړول دي او زده کوونکو ته د خپل ائیډیاګان لپاره یو پلیټ فارم ورکول دي.
د دې ایونت مقصد دغه دی چې په ساينس او ټیکنالوژي کې چې څومره هم نوي ډیولپمنټس کې یا نوي ریسرچرز کې هغه موږ د انډستری سره کنیکټ کو، انډستری سټیک هولډرز هم دلته راشي او ریسرچران هم باقاعده د دې پروجیکټ کې کوم دی هغه ډسپلی وګوري. نو ډېر یو انټرېسټینګ شانتي کمبینیشن دی، کوم چې ماشومان ته به هم یو ویژن ورکړي د ساينس او انټرېسټ کوم دی هغه هم په دې سیزن کې را جوړيږي. د دې علاوه د خیبر پختونخوا ساينس ایجنډا موږ ریسنټلی لانچ کړی دی. نو د ساينس ایجنډا مقصد هم دغه دی چې په خیبر پختونخوا کې موږ مختلف داسې ایونټس یا داسې غونډې چې کمی دي د ساينس او د ریسرچ په لړ کې هغه را جوړي کی، او چې د خلکو اسپیشلی د ساينټیفیک کمیونټي چې کومه ده دغه یو انټرست هم ډیولپ شي، او عام خلکو ته هم موږ د روبوټکس او د ساينس دغه انوویشن چې کوم دي هغه ورسو.
د روبوټک اینڈ آٹومیشن ان انډستریز په نوم نندارتون کې د نورو هیوادونو د پوهنتونونو استادانو او د روبوټ صنعت سره تړلي خلک هم برخه اخلي چې زده کوونکو ته د روبوټونو جوړولو لپاره فنډونه هم ورکوي او په هغه کې د نویوالي راوستلو لپاره ټکنیکی مرستې به هم ورکوي. کبھی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پہ خبر
تھا سو مشال ریڈیو اوری ز سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې 1,26,000 کارکوونکي برخه اخلي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ په دویمه د هغه هیواد په لومړۍ ډیجیټل سرشمیرنه کې د خپل کور او غړو معلومات آنلاین جمع کولو کې د 2 ورځو زیاتوالی اعلان کړی. تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې د فروری له 6 نه د مارچ تر 3 تن د خپل کور معلومات په ځانګړي ویب پاڼه کې د فارمونو په ډکولو سره درجولي شي، خو ځینو خلکو پرې اعتراض کړیو. تمه کیږي چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د دې وروسته به حتمی شمېرې خپرې شي. تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سردار سولې دي.
بالکل دي کې اقتصادي پختنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکو اخیستل شوی دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم با په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملای په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو لوجي نورو سیمو ته کډه شوې دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ لا داش مار پاغي کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه د مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې لوجې نور سیمو ته کډه شوي او دغه به په عام انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د زلو سټونه ختميږي یا صوبایي سټونه ختميږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا غو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو توای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د سنسر میتاډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو، هغه سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي، چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي، لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي اسکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې مونږ وکړو په ورځی کې، لکه دا د سنس دا طریقه نه ده.
په دې سرشمېرنه کې باید د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو غونډو په ترڅ کې دازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په بیلابیلو ادبي مسایلو د غونډې د ګډونوالو تر پوښتنو جوابولو وروسته یوه آزاده مشاعره وکړه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې د ځینو هغو د شعرونو نمونې مو درته په دې رپورټ کې راټولې کړې دي.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا، په جلال آباد کې د عیدګاه پارک ترڅنګ د راشئ ولولئ کتابتون د غونډو له تالار اورېدل کېږي، چرته چې ختیځ ادبي بهیر خپله ونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار د آوازات ادبي بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاده مشاعره وشوه. ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل څو بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند دا، ما سره سنگ پر سنگ بلا بند دا، دلته مینه نه جامې وباسي، دلته خو مینه په رښتیا بند ده. ما رابطه ځان سره قطع کړله چې رابطه را سره ستا بند ده، پله راغلي دریا زاهدان دا را د عشق په هرې خوا بند.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي.
چې ما د دې وسره کې پر هر چرته وي، کچټ په هوا له سمندر چرته وي، چې جنت نه زی چرته زی تو آیا دی، لالا مې په لاسو کټالو سره چرته وي. چې ته ورته کوونه دې نو کوي په ناروا مېم بری دا ډک زړګي دلبر چرته وي.
یحیا سادات موده پس په خپل تصور کې ل خپل محبوب سره اړیکه د خپل پرهرونو د سړیکو په بدل کړی و.
پر هغه د پرهرونو کې مستری کا او سمو د پس مې د یو چا سره اړیکه وشوه. او تاسو یو ګورې چې بیا کوم مې ځان وځل د مکوزو چې نارو لا نکړی تا وشوه. او ما چې نامه د سفر واه ستنه اخی یو کړ پاندې د ستي د وکو دی کاو.
لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلې ویل کیږي او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدی شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپې زمزمه کوي، خو په داسې چم کې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړګي ټول زور بارا ټول کړم، یو گیلا با خدای تو وکړم بیا بزما، ید بے وسه حتا می ګورا، خالق را کړ جب گم گگر زو.
پوګونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به پروانه ونی کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
Yeah.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کئ